داستان شد. اجمالاً در استدیوس خوش آمدین انسایم.
ډیر زیاته مننه جاوید نعیمی قدرمن دوستان و زما اجمالاً و زما دندور همکاران و سلامونه و منی وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د ملامتولو لوبه نه د کابل او نه هم د اسلام آباد په ګټه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په ایران بنور اقتصادي بندیزونه ولګي څو د هیواد اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا نه کړي. په روانه خبرونه کې پر دې سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. په مخکې د دې سات خبرونه ته د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره راتلونکي د ور خبرې د جون په 19مه پیلوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې پرون شپه له هند ماتې وخوړه، او د امریکا ولسمشر وایي په ایران باندې نور اقتصادي بندیزونه ولګي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره راتلونکي د ور خبرې د جون په 19مه پیلوي. خلیلزاد بیګا دا خبره په خپل ټویټر لیکلې. هغه زیاته کړه افغانستان او قطر ته په وروستیو سفرونو کې باور پیدا کړی چې ټولې خواوې د افغان سولې د پروسې چټک پرمختګ غواړي. ښاغلي خلیلزاد د جون په 13مه لیکلي چې امریکا د سولې د یو بشپړ تړون په لټه کې ده او د خروج موافقه نه لټي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې په رابطه خپل وسنۍ سفر د مې له 19مې راپیل کړی او تر دې دمه افغانستان، پاکستان، بلجیم او جرمني ته تللی. طالبان ویلي چې له امریکایي هڅ سره په پخوانیو خبرو کې امریکا منلی چې له افغانستان نه خپل پوځیان وباسي، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا ویلي له افغان خاورې د ترستانو د نه کارونې ډاډ، له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل، سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو په هدف د بین الافغاني خبرو پایله او دایمي اوربن د دل لپاره څلور مهم اهداف دي چې یو ځای باید پرې موافقه وشي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې پرون شپه هند ته لوبه وبایلله. افغان ټیم که څه هم په بالینګ کې ښه وځلېده او هندي ټیم یې له 240 منډو ډیرو نمرو ته پرې نه خود، خو په ځواب کې ټول لوبغاړي په 214 منډو وسوسېدل. په دې لوبه کې هندي بالر محمد شامی څلور وکټې واخیستې او په وروستي اوور کې سر پر سر درې لوبغاړي وسوځول او د هند لپاره یې په نړیوال جام کې د هټ ټریک یا درې وکټو ریکارډ جوړ کړ. افغان ټیم په نړیوال جام کې تر اوسه شپږ لوبې بایللې او لا درې لوبې لري. بله لوبه یې سبا دوشنبه د بنگلاديش سره ده. اخوا د اسیا د فورسال تر شل کلنو د کم عمره تلولیزو لوبو کې افغان ټیم دویم شو. په پایلو کې د ایران په تبریز ښار کې د شنبه په ماښام افغانستان او جاپان سره مخ شول او لوبه درې د یو په وړاندې جاپان وګټله. دا لومړی وار و چې افغان ټیم د اسیا د فورسال په تلولیزو لوبو کې فاینل ته لاره موندلې وه. د دې لوبو د لیدو لپاره تبریز ښار ته د ایران له بېلابېلو ښارونو لسګونه افغانان ورغلي وه. افغانستان فاینل ته د وتلو لپاره اندونیزیا ماته کړې وه او جاپان هم له کوربه ایران نه لوبه ګټلې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي په ایران بنور اقتصادي بندیزونه ولګوي څو د هیواد اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا نه کړي. ټرمپ پرون شنبه په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره غږېده او د ایران اړوند مسایل یاد کړل.
ایران اوس په یو اقتصادي ګډوډۍ کې ده، سم دم له دوزخه تیریږي، بندیزونو سخت وهلي، نور بندیزونه به هم پرې ولګول شي، ډیر زیات، دومره زیات چې باور یې هم نشي کولای. هر څه چې زه غواړم هغه د اټومي وسلو نه درلودل دي.
د امریکا ولسمشر تر دې ورځ مخکې پر ایران د برید د امر د بیرته اخیستلو اعلان وکړ. هغه د ایران لخوا د امریکا د بی بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو په خبرګون پر ایران د برید امر ورکړ. ټرمپ ویلی چې نه غوښتل د جمعې د شپې په برید کې یو نیم سل ایرانیان وشل شي. د برید امر یې ځکه بیرته وګرځوه. ایران بیا ګواښ کړی که برید پرې وشي سخت ځواب به ورکړي. په عین حال کې ایرانی رسنوی ویلي دغه هیواد د پوځ کسایه څانګې سی آی ای ته د جاسوسۍ په تور د یو کس اعدام کړی. د ایران دولتي ټلویزیون پرون وویل جلال حجی زوار د جمعې په ورځ تهران لویدیځ ته د کرج پر جایی شهر زندان کې اعدام شو. جلال د امریکا د دفاع وزارت د فضائي برخې بخانه قراردادي کارکونکي او د سی آی ای جاسوس بلل شوی. ایرانی چارواکو ویلي چې جلال حجی زوار د جاسوسي تور منلی او د دوی په خبره چې له کورې د جاسوسي اسناد او شواهد ترلاسه شوي. د ایران د بشري حقوقو ناروې میشتي سازمان ویلي چې جلال حجی زوار تر اعدام پورې د مرګ په سلول کې بندي او سخت شکنجه کیده. د روسیې ضد زرګونه کسانو د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پرون د درېمې ورځې په مخ مظاهرې وکړې. دوی د ځینو لوړپوړو ګرجستاني چارواکو استعفا او له وخت مخکې انتخابات غوښتل. د شنبې د ورځې مظاهرې خو لړۍ نه وې. دوه ورځې مخکې کله چې د مظاهرو لومړۍ لړۍ پیل شوه، مظاهرچیان له پولیس سره پنخته شول او د چارواکو په خبره نږدې 2500 کسان ټپیان شوي وو چې روغتون ته انتقال شول. دوی لومړی مظاهرې د دې لپاره پیل کړې وې چې ولې د روسیې پارلمان مرستیال د ګرجستان د پارلمان د رئیس په څوکۍ ناستو او خبرې وکړې. د دوی د مظاهرو په خاطر د ګرجستان د پارلمان رئیس وړم ورځ استعفا وکړه. مظاهرچیانو د شنبې په ورځ وویل چې د مظاهرو په لومړۍ ورځ د دوی نیول شوي ملګري دي خوشې شي او د کورنیو چارو وزیر د استعفا وکړي. دوستانو، خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې د ملامتولو لوبه نه د کابل او نه هم د اسلام آباد په ګټه ده. نوموړي پرون په پاکستان کې د افغانستان د سولې په تړاو په یو کانفرنس کې چې یو شمېر افغان سیاستوالو هم پکې برخه لرله دا څرګندونه کړې دي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره په پاکستان کې د افغانستان د سولې په تړاو په وروستي کانفرنس او د ښاغلي قریشی په څرګندونو په امریکا کې د پونتون له استاد ډاکټر احمد وایس وردک سره مرکه هم لرو. دا بم واوري چې د ولسی جرګې څبان د سلو غړو د لاسټیکونو پر اټولو ول سره د جرګې د رئیس لپاره ل سره انتخابات وخت دي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو. د ایران په اړه مو د ولسمشر ټرمپ هغه ورستوي سرګندونو هم خبرو چې وای په دې هیواد بنو اقتصادي بندیزونه ولګي. حقیقت څه دی او تان د څنګه پروګرام هم پام دی یو سات کې خبريږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې د ملامتولو لوبه نه د کابل او نه هم د اسلام آباد په ګټه ده. قریشی پرون د افغانستان د سولې په تړاو په جوړه شوې غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د رغنده اړیکو په رامنځته کېدو ټینګار وکړ. لسکونه افغان سیاستوال هم دې غونډې ته ورغلي. دا ناسته د لاهور د پروسی په نوم هم یادیږي چې لیدنې او کاري جلسې هم پکې شامل دي. د اسلام آباد دا نوښت څومره د افغانستان د سولې د ټینګښت سره مرسته کوي. په دې اړه صفي الله ستانکزی رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي د کابل او پاکستان ترمنځ د بیا اعتماد رامنځته شي. قریشی د پاکستان د پنجاب ایالت د لاهور په بوربان سیمه کې د افغانستان د سولې په تړاو یو جوړ شوی ناسته ته پرون شنبه وویل.
has not helped either of us.
د ملامت او سلامت لوبه د هیڅ په ګټنه ده او لازمه ده چې لدی منفي چلند لري اوسو. اسلام آباد له یو داسې افغانستان نه ملاتړ کوي چې خپل ځان او خپل گاونډیو سره په سوله کې اوسي. د قریشی خبرې د پاکستان په دولتي ټلویزیون پی ټی وی خبرې دي. څه باندې ډیر شو مخورو افغان سیاستوالو د شنبې پورز د افغان سولې په تړاو په لاهور کې په دې ناسته کې حضور درلود. د سولې عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی، د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د ولسمشری ټاکنو کاندید حنیف اتمر او د جمعیت اسلامي اجرایی رئیس عطا محمد نور په دې دشکسي زپلاوي کې شامل دي. خود طالبانو ځای په دې ناسته کې چې د لاهور پروسه یادیږي تش دی. اسلام آباد د دې ناستې په ترسره کولو څه غواړي؟ لندن میشته سیاسي شنونکی سمی یوسف زای آزادی رادیو ته په مرکه کې دا پوښتنه ځواب کړه.
پاکستان کوشش میکنه از طریق وګوري چې ما هنوز هم
پاکستان هڅه کوي لدی لاري ووایي چې سیاستوالو دولت او هم له طالبانو سره قوي اړیکې لري او کچیرته په افغانستان کې سول راځي اسلام آباد باید یو لوړ مقام ولري. ځکه هغه وایي چې لڅلوختو کلونو په افغانستان کې خیل پاتې دي او که په افغانستان کې سول راځي په سیمه کې سول راځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغان سولې په باب د لاهور پروسې ناستې ته ویلي اسلام آباد هوډمن دی چې له افغانستان سره دوه اړخیزې اړیکې د عدم مداخله، متقابل درناوي او ګډو مرستو په اساس ولاړې وي. خو سیاسي تحلیلګر افراسیاب خټک د پاکستاني چارواکو د خبرو ته د شک په سترګه ګوري. هغه له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویل اسلام آباد له طالبانو نه په خپل بهرنی سیاست کې د کلیدي آلې په توګه کار اخلي. پاکستان طالبان په افغانستان کې خپل اساسي متحد ګڼي. په همدې خاطر غواړي چې طالبان د افغانستان په راتلونکي سیاست کې یو تعینونکی رول ولوبوي. د کابل او اسلام آباد اړیکې تل د بې باورۍ او دوړخیزې تور لګونې سره مل پاتې شوې. کابل او متحد واشنگتن پاکستان تورن کړی چې طالبانو ته په خپل خاوره کې امن پټنځایونه ورکړي. اسلام آباد بیا دا تورونه ردوي او وایي په خپله د تروریزم ښکار دی. خدا ورده اسلام آباد او کابل لهجه او خبره ظاهرا د بدلون په حال کې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی راتلونکي پنځمه د جون 8مه اسلام آباد ته روان دي. هغه مخکې له مخکې هیله خوده لی چې د سولې په برخه کې همکاري وکولی شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کلونو بی باوري ځای ونیسي. واشنگتن هم د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره له مخکې خپلې هڅې چټکې کړې. تمه ده چې د را روانې شنبې پورس د واشنگتن خاص استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په قطر کې وګوري. خلیلزاد د شنبې په ماښام په خپل ټوټر پاڼه دا هم لیکلي چې افغانستان او قطر ته د وروستیو سفرونو په اساس باورمن دی چې ټولې خواوې د افغان سولې د پروسې چټک پرمختګ غواړي. طالبان ویلی له امریکای پلاوی سره په خوانی خبرو کې امریکا منلی چې له افغانستان خپل پوځیان باسي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد بیا وایي له افغان خاورې د تروریستانو د نه کارونې ډاډ له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو په هدف د بین الافغاني خبرو پیل او دایمي اوربند د مهمو څلورو هدفونو دي. ښاغلی خلیلزاد ویلی تر هغه چې په دغو څلورو مواردو موافقه نه وي شوي په هیڅ شي موافقه نه کیږي. دا افغان سولې د تامین لپاره له جدي هڅو سره سره بیا هم جنگ روان دی. د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده په خپل اختریز پیغام کې د اوربند لپاره هیله مندې سړې کړې او یو ځل بیا د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی په مشرۍ له افغان حکومت سره هر ډول خبرې رد کړې.
دوستان و موریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون د افغانستان د سولې په تړاو په یو کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په جوړیدو ټینګار کړی دی. په دې کانفرنس کې یو شمیر افغان سیاستوال چې زیاتره یې د وسنی حکومت سیاسي اپوزیسون ګڼل کېږي هم برخه درلوده. په امریکا کې د پانتون استاد ډاکټر احمد وایس ورداک چې د سیاسي علومو په پوهنځي کې استاد دی او په دې برخه کې څېړنه کوي. د افغانستان حالات له نږدې ساري. هم د اوسره سره د ټلیفون په تماس کې دی. وایس ورداک خبرونه ته ستړی مشي مننه درنه کوو چې زموږ بلنه مو منله. د پاکستان دغه کانفرنس د افغانستان د سولې په تړاو باندې چې پرونی جوړ کړی وو او ګڼ شمیر افغان سیاستوالو پکې برخه درلوده، د کانفرنس تاسو په کوم نظر ګوري؟
مننه ان صاحب بلنه. دا کانفرنس باید د نړۍ په سیاست کې وڅېړل شي، د منطقې په سیاست کې وڅېړل شي. هغه نیو ورلد اوردر یا نیو ورلد ایرا چې ورته ویل کېږي کنه، په کومه دنیا کې چې د امریکای سیاسي قدرت یا اقتصاد د نزول په حالت کې دی او د چین اقتصاد په رشد کې دی، په د تیرو لسو کالونو کې د مثال په توګه 9% اقتصاد به دومره عظمت سره د بشریت په تاریخ کې نه دی تیر شوی کنه، نو امریکایان دلته دغه ټول علما په دې باور دي چې د نړیوالو اړیکو علما چې امریکا په نزول کې ده او چین په رشد کې ده. د دې مخه څه ډول نیول کېږي؟ هغه به آیا په جنگ وي، آیا په سیاسي تفاهمات وي، آیا د قراردادونو او دغه قدرت په انتقال باندې کنه، دغه د بانکونو په دغه ترانزکشن صلاحیتونو باندې، دا څه رقم راتلونکی و نوې دنیا هغه وي. دا نو هغه دنیا ده چې مسکو او بیجینګ به پکې، لندن او نیویارک وي کنه. نو دغه دنیا ته په انتقال کې موږ باید د افغانستان دغه د سولې پروسه وګورو. د پاکستان رول په دې کې په د ټول سیمه کې یو ډېر قوي رول ده. تاسو که د محمود قریشی ټویټر پانې ته مراجعه وکړئ، د دې مصروفیتونه نسبت د موږ د رئیس جمهور له مصروفیتونو ډېر مهم دي کنه. د چین سره په تفاهماتو باندې دی غونډې کوي، مذاکرات کوي. د اندونیزیا سره په تجارت باندې مثال د خبرې دوی ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د کور په صفت بلل کېږي، یعنی دلته امن مسئول دی که چیرته په دو افغانستان غوندې دو نورو سیمو کې یا ملګرو ملتونو هفته هفته یو مشکل پیهیگی دوی بود دایرکت زی اسلام آباد تکنه نو دغه طول نریوال اغا پرستیج پاکستان لری چه پدی سیمه بانده ترقم
دارت اوائی ویس وردک دارت اوائی چه دی محمود قریشی پرونه خبری داسی وی چه ویلی مگن مداخله کو پا افغانستان کی بلکه دوارخی زیاری کی غوارو سولهیز افغانستان غوارو په دې اړخونو باندې ډېر ټینګار وکړ. په داسې حال کې چې افغانان پر لپسې پاکستان ته د شک په نظر ګوري، دا دومره سیاستوال چې ورغلي دي او هلته په یوه غونډه کې برخه اخلي، آیا د افغانستان د سولې په تړاو کرا شو د پاکستان په دریس کې څه توپیر ویني، څه توپیر به راغلی؟ او بل د افغان سیاستوال په داسې حال کې ځي چې څو ورځې وروسته ولسمشر محمد اشرف غني هم ځي، آیا دا دواړه سره تړاو لري د دوی سفرونه؟
او بالکل تړاو لري. تاسو کې د ټرمپ خارجه پالیسی ته وګورئ، په ایران یې به نهایت فشار راوستی، هم دا اقتصادي فشاری راوستی دی په رژیم باندې چې مستقیما په خلکو اغیز کوي کنه، او هم یې په سیاسي لحاظ باندې فشار راوستی چې یعنی موږ دغه اوس د جنگ په حالت کې یو، هر لحظه دغه پرونی پیښه مهمه وه، دا په باوجود د دوه چې د یوې نمایش په توګه موږ کولای شو د سیاسي علومو استادانو ته دا داسې د یو نمایش په شکل معلومیږي، خو لیکن په سیاسي دنیا کې په عملي پراګماتیک دنیا کې که نه، دغه یو هوشداری د ایران ته چې موږ د جنگ په حالت کې یو. نو دا تقریبا د امریکې خارجه سیاست ته که موږ وګورو، روسی ته او چین ته دغه یو هوشداری ده چې اسلامی نړۍ د موږ ده او د عربستان ده که نه، په دې کې به داعش هم وي، په دې کې به پاکستان هم وي، په دې کې به طالبان هم وي که نه. نو دا تقریبا یو مستقیم د پاکستان اغه زور د امریکای زور دی، د لندن زور دی که نه.
وایس وردک دراته وای، وایس وردک دراته وای چې نن یو بل خبرم دی بیگا په ټوئیټر باندې دی، افغانستان د سول د پاره د واشنگټن استازي خغلی خلیلزاد لیکلی دی چې راتلون کې اونۍ به د خبرې پیل کې بیا له طالبانو سره د جون په 19مه په دوحه کې، په داسې حال کې چې تر دې مخکې په آنلاین رسنیو کې د طالبانو او خلیلزاد ترمنځ یو څه اختلافات هم راپورته شوي. طالبان وایي چې بهرنیو ځواکونو په وتلو باندې په تیرو خبرو کې توافق شوی، خلیلزاد وایي تر څو چې په ټولو مسلو توافق نه وي په یوه مسله توافق نشته. په عین حال کې خلیلزاد هیله څرګنده کړې دی چې په کابل کې له لیدنو کتنو او په قطر کې له لیدنو وروسته د دې نتیجې ته رسیدلی چې ټول لوري د سولې چټک پرمختګ غواړي. فکر کوي چې په دې پړاو کې به کم پرمختګ وشي؟ د پاکستان غونډې هم وشوې، د مسکو غونډې هم وشوې، آیا داسې یو نتیجې ته به بالاخره رسیدلی وي چې له دوهې نه د سولې کوم خبر راپورته شي؟
خو تاسو وګورئ دغه د پاکستان دغه اوسني رهبران دغه سیاسیونې چې میلمانه کړي دي، دوه تنگ تنگ کړي که نه، هغه فکري بنسټونه دي یا علمي بنسټونه دي چې دوی هغه مخفل په دغه دوه تنگ تنگ که دغه اوس و پیژندل زبو د دوی فکر چیره نه کومه چې د دوی هغه سیاسي اهداف تشیدی. خود تنگ تنگون اکثر حکومتونو ته پالیسیگان جوړوي، یو اکادمیک چوکار ده. دوی هم ویلی دی چې دلته دغه سیاسیون به چرا دی لکه یو اکادمیک ماحول بو، یعنی احت بو دیر قایق وایی. خو اکادمیک ماحول بیا پده نده چه ولی یو سیاسی دی پاکستان خارجه وزیر بیا و اولاشی الته خبر وکی دی تنگ تنگ که یو او بل ریسرچران ولی و ریسرچ مرکز سوارشی دی مصاحبه دی پاره که نه، اگر ریسرچران باید افغانستان تراغلی وی او دی پاکستان دی طالبان نشتون پا دی غونده که مثال دی خبره، او دی رئیس جمهور تک پاکستان تدبو پا دی ماناوی چه موگ پاکستان په مشروعیت منلی دی که نه، نو باید رئیس جمهور پاکستان تا قطعا اولار نشی. او د زلمی خلیلزاد په عین حال کې د امریکای سیاست هم دغه سې په لابي درېدلی، دغه کوم دوه تنګ تنګونه چې ما تاسو ته یاد کړل، او د کاغلي خلیلزاد هغه ټول فعالیتونو ته چې وګورو په مختلفو لابي شرکتونو کې د ډېره ښه ونډه درلودلې ده، مختلفو ادارو ته، هغه سیاسي ادارو ته د ریګن نه نیولې او اوس د ترامپ پورې. ترامپ د ریګن هغه قالینه
ډیره
مننه کوو وایس وردګ دوستانو. ډاکټر احمد وایس وردګ په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد و چې د پاکستان په هغه غونډه باندې را سره خپل نظر شریکوه چې پرون د افغانستان د سولې په تړاو جوړه شوې وه او یو شمیر افغان سیاستوالو په کې ګډون درلود. همدارنګه د سلمی خلیلزاد په وروستیو څرګندونو چې ویلي دي د جون په 9 له طالبانو سره بل پړاو خبرې پیلوي هم نظر را سره شریک کړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ګڼو نړیوالو رسنیو هم په پاکستان کې د افغانستان د سولې په تړاو په پرونی کانفرنس لیکنې کړې. سالم محمد صالح ورته کتنه کوي.
ځینو نړیوالو رسپانو او خبرونو په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه په یو کانفرنس کې د ځینو افغان سیاستوالو پر ګډون راپورونه او مقالې خپرې کړې دي. دان پاکستانی ورسپانې د افغانستان د سولې دغه کانفرنس ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د وینا ځینې برخې راخیستې چې ویلې دي پاکستان د افغانستان ملاتړ کوي چې خپل ځان سره او خپل ګاونډیانو سره سوله وکړي. ورسپانې د قریشي په حواله لیکلي، موږ د خپل ګاونډي خپلواکۍ او ځکنۍ بشپړتیا ته درناوی کوو او سوله ایز، باثباته، متحد، ډیموکرات او بریالي افغانستان ته په کلکه ژمن یو. شاه محمود قریشي زیاته کړې، موږ متحد یو چې خپلې دواړخیزې اړیکې به د نه لاس وهنې، دواړخیز درناوي او شریکو ګټو د اصولو پر بنسټ جوړې کړو. هیرالډ ورسپانی اسلام آباد ته نږدې د افغانستان د سولې دغه کانفرنس په اړه ویلي، دغه کانفرنس د پاکستان د حکومت په ملاتړ د لاهور د سولې څیړنیز مرکز او د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات د انسټیټیوټ په نومونو دوه ادارو جوړ کړی دی. ورسپانی وی افغان سیاستوال به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. د هیرالډ ورسپانی په وینا د شنبه پر ورځ د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی هم اسلام آباد ته په دوه ورځني سفر رسیدلی دی. دا په تیرو څلورو کلونو کې پاکستان ته د قطر د امیر لومړنی سفر دی چې د چارواکو په وینا د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او ولسمشر عارف علوي سره به هم وګوري. هیرال ورسپانه زیاتوي، دا څرګنده نه ده چې په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه کانفرنس د هیواد ته د قطر د امیر د سفر سره په قصدي توګه پر یو وخت تنظیم شوی وو او که تصادفي دی. قطر چې د طالبانو سیاسي دفتر ته ځای ورکړی، د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب کوي. له لندن خبرېدونکي شرق الاوسط ورسپانې په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه پر دې غونډې په یو خبري کړي راپور کې ویلي، د شنبه د ورځې په غونډه کې د طالبانو استازو برخه نه درلوده. د دې ورسپانې په وینا، د شنبه د ورځې له غونډې وروسته به راتلونکي دوه ورځې کاري ناستې دوام وکړي. شرق الاوسط ورسپانې د پاکستان کانفرنس ته په اشاره ویلي، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او سیاسي مخالفان یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم په خبرو بوخت دي. څوک چې د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر پایل ټینګار کوي.
دا ولسی جرګې څه باندې سلو غړو د لاسلیکونو پر راټولولو سره د جرګې د رئیس لپاره لا سره انتخابات وختي. د جرګې غړي مریم سما چې د دغو لاسلیکونو په ټولولو کې رول لري وای، تمه ده چې تر سبا پورې به د دې لاسلیکونو شمیر نور هم زیات شي. خان محمد سین پر ریپورت لري.
کومې پاڼې چې ازادي راډیو ته رسیدلې خی چې د جرګې 102 غړو د پاڼې لاندې لاسلیکونه کړي چې په اساس د ولسی جرګې د رئیس لپاره د بیا انتخاباتو غوښتنه کړې ده. مریم سما د جرګې له هغه غړو ده چې دغه لاسلیکونه راټول کړي دي. دا وایي د یوې جنجالي رای لپاره سري یا علني انتخابات غیر قانوني دي او د نوو سیرو ترمنځ باید بیا انتخابات وشي.
هیڅ راه حل را ما بغیر از
اینکه دا وی لدی پرته د حل بل هیڅ لار چې بیا انتخاباته ته لاړ شو نه لرو. موږ غوښتل دغه موضوع د یوې طرحې په توګه مطرح او د هغو کسانو لاسلیکونه واخلو چې په دغه طرحه کې لومنګ سره دي. تر اوسه نږدې 102 غړو لاسلیکونه کړي او خای سبا د دغه لاسلیکونو شمیر ډیر شي.
قوتي هم داشته باشیم.
وروسته له هغه چې د کمال ناصر وسولی او میر رحمان رحمانی ترمنز د دوهم دور د لومړی نوبت جنجالي انتخابات تر سره شول، د جرګې ډیر غړي په دوو ډلو وویشل شول. که سهم سلویخ در روز مخکی دو ولسی جرگی در رئیس در تاکلو لپاره تر انتخابات و روستا. در جرگی موقت رئیس میر رحمان رحمانی اولون که اعلان کرد خو کمال ناصر اصولی او پلویانوی ویلی چه رحمانی یو سلو در ویش رایخ پلی کردی او در پنزوز جمع یو پاساس چه یو سلو سلی رشت کیگی هاگه ندیخ پلی کردی. دغه اختلاف د تیر چهارشنبه په ورځ د جرګې د غړو ترمنځ په فزیکی نښتو واوخت چې پکې د یو شمېر وکیلانو لخوا د جرګې د ریاست میز او څوکۍ ماتې شوې. کمال ناصر اصولي د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل دا چې ده او رحماني دواړو 50 جمع یو رای نه دی وړي دغه انتخابات باید باطل اعلان شي. بلخوا میر رحمان رحمانی چې د دغو انتخاباتو د لومړي نوبت د دوهم دور په انتخاباتو کې د موقت رئیس لخوا بریالی اعلان شوی لسلویختو ورځې راهیسې د ولسي جرګې د رئیس دفتر ته ځي. د ده پلویان وایي رحماني وړونکی دی او د بیا انتخاباتو اړتیا نشته. د میر رحمان رحمانی پلوی او د ولسي جرګې غړی خانقا رضایي وایي د بیا انتخاباتو لپاره تر اوسه جمعي تصمیم نه دی نیول شوی.
خارج فیصله
جمعی توسط نه د استاذ یو لخوا هیڅ جمعی پریکړه نه ده او د بیا انتخابات او اړتیا نشته. هیله مند یو سبا وتوانی ګو چې یو تصمیم ونیسو. د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د چهارشنبه د ورځې له نښتو وروسته امنیتي ځواکونه د شنبه په ورځ ملي شورا ته ټولې لارې تر څارنې لاندې نیولي او د جرګې غړو ته اجازه نه ورکوي چې له څلورو ډېر ساتونکي ولري. لسیمینا د ازادي رادیو د خبريال د سترګو لیدلې حال داده چې امنیتي ځواکونه د ملي شورا انګړ ته د وکیلانو د ساتونکو مخه نیولې ده. امنیتي ځواکونه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د ولسي جرګې غړي حبیب الرحمن وردک ازادي رادیو ته وویل دا کار د یو شمېر استازو د غوښتنو له مخې شوی دی. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي په ایران به نور اقتصادي بندیزونه ولګوي څو دا هیواد د اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا نه کړي. هغه پوځي اقدام لا هم د یو امکان په توګه یاد کړ. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
ټرمپ پر ایران د برید د امر د بیرته اخیستو تر اعلان یو ورځ وروسته بیا ګواښ وکړ چې په دغه هیواد نور اقتصادي بندیزونه لګوي. هغه وویل ایران اټومي وسلو ته نه پرېږدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته غږېده. ایران اوس په یو اقتصادي ګډوډۍ کې ده. سم دم له دوزخه تیریږي. بندیزونو سخت وهلي. نور بندیزونه به هم پرې ولګول شي. ډیر زیات، دومره زیات چې باور یې هم نشي کولای. هر څه چې زه غواړم هغه د اټومي وسلو نه درلودل دي. د جون په شلمه پنځشنبه ایران اعلان وکړ چې د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه په خپل هوایي حریم کې نسکوره کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ ویل د ایران د دې کار په جواب کې پر ایرانی اهدافو د برید امر کړی و، خو له دې چې ورته وویل شول په برید کې به یو نیم سل کسان مري بیرته خپل امر واخیست. هغه د شنبې په ورځ بیا هم ګواښ وکړ چې پوځي اقدام یو امکان دی. ټرمپ زیاته کړه که ایرانی مشران بد چلند وکړي ډیره به ورته بده تمامه شي. دی وایي که ایرانی مشران د ده په خبره حماقت ونه کړي او سم شي دی به ایران بیرته ښه اقتصادي چوکاټ ته برابر کړي څو ملت شتمن او سوکاله شي. ایران په خپل دریز کلک ولاړ دی او وایي که برید پرې وشو تاریخي ځواب به ورکړي. دا خبره پرون شنبه د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز ویاند ابوالفضل شکارچی د سپای پازداران انقلاب تړلې خبري آژانس تسنیم ته کړې. د شکارچی په وینا دا به ټولې سیمې ته هم اور ورته کړي او د امریکا او متحدانو ګټې به پکې وسوځي. د ایران او امریکا ترمنځ د پنځشنبې له ورځې راهیسې کړکېچ وروسته له هغه اوج ته ورسېد چې ایران د امریکا بې پیلوټه RQ-4 ګلوبل هاک الوتکه نسکوره کړه. امریکا وایي ایران په هرمز تنګي کې په نړیوال هوایي حریم کې د دوی الوتکه نسکوره کړه، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ټینګار کړی چې دوی د امریکا ډرون د ایران هرمزګان ولایت په مبارک غر سیمه کې نسکوره کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا ویلي و که په الوتکه کې څوک وای خبره به بیا بل ډول وه، خو اوس یې ونه غوښتل د یوې بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو په بدل کې یو نیم سل کسان ووژل شي.
اوس هم ستاسو څو سمسونه راخلو. سمې ولاده هلمند نوی پاکستان غواړي چې خپل امتیاز په داسې غونډو سره زیات کړي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب وایي په پاکستان کې د سولې پلان شوی کانفرنس په کومه مثبته نتیجه ونه لري. عبدالعزیز غالب اخوندخیل د هلمند د مارجین وی هغه ریپورت چې په ورستوي کې خپور شوی افغانستان کې 3 میلیارد ډالر مصرف شوی که په سمه توګه لګیدلی وی اوس په افغانستان ډیر پرمختګ کړی و. حمیده اتله د غزنی نه وی پاکستان همیشه موږ په خوږو خبرو او غوړو وادو خطا کړی یو او افغان حکومت نور باید له پاکستان سره جدي او هوښیار سیاست اختیار کړي. محمد قاسم زواک د هلمند نوایی د پاکستان هیڅ وخت افغانستان د سولې په برخه کې مثبت رول نه دی لوبولې او دوه مخه سیاست چلولې دی. کریم شیدا د غزنی د مقر نوایی پاکستان یو دوه مخه هیواد دی چې په دې هیواد باور کول د لستونی مارته ځای ورکول دي.